پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. له پی یو استودیو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خراغلی تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړیم. په دې پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې په یو تازه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا برادر تاییدوي چې د دې ډلې د تپیانو درملنه په پاکستان کې کیږي او مهم مشران هغلته دي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
د کابل د پلچرخي زندان د ډاکټرانو پر موټر چاودنه شوې. د پاکستان په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ونیول شو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د خبرونو تفصیل. په کابل کې چاودنې 15 تنه وشلې. نن سهار د کابل د ومې ناحیې اړوند په دوغ آباد سیمه کې په کورولا ډوله موټر د ماین چاودنه شوې چې 15 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د کابل د پولیسو بیان فردوس فرامرز رسنیو ته په استولې پیغام کې لیکلي دي چې موټر د چرخي پلس زندان د ډاکټرانو اړوند و. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د افغانستان حکومت په کابل کې د وروستیو چاودنو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاکل شوی دی چې نن د افغانستان د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله په پلازمېنې دوشنبې کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته ولاړ او د تاجکستان له یو شمېر چارواکو سره یې وکتل. د دې سفر هدف د افغان سولې لپاره د سیمې د اجماع جلبول یاد شوي دي. تر دې مخکې پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم عبدالله عبدالله ورته سفرونه کړي وو. په خوست کې نن سه شنبه د 15 زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالۍ دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
دا سیالۍ د اتلولۍ جام لپاره وي. د یادول وړ ده چې په دې کې ځوان لوبغاړو ته ښه فرصت دی، ښه زمینه ده چې په رسمي لوبو کې ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې په رسمي لوبو کې لوبیږي.
دغه لوبې د ډسمبر میاشتې تر دېرشمې دوام کوي. د پاکستان پولیسو په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیوه. دغه غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره په داسې حال کې مبارزه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پي ټي ایم یو غړي د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل محمد شیر مسید یکشنبه ناوخته هغه وخت ونیول شو چې لومړی په کراچي کې پر کور چاپه ووهل شوه. یو پولیس د نوم نه شولو په شرط د مسجد نیول کېدل تایید کړل، خو پر هغه د لګیدلو تورونو په اړه یې څه ونه ویل. تر دې مخکې د پی ټی ایم بل مخکښ فعال او د ملي اسمبلۍ غړی علي وزیر په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول شو او بیا د سند ایالت پولیسو ته وسپارل شو. علي وزیر تیره شنبه په کراچۍ کې د تروریزم ضد محکمې ته وړاندې شو او قاضي نوموړی د پلټنو په هدف د 12 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د لومړي ځل لپاره د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د دې واکسین ستن نن د روغتیایي کارکونکو پر مټ ولګول شوه. یو اونۍ مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فایزر بیونټیک واکسین پیل شوی و. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیر اونۍ په اوسط حساب هر ورځ د کورونا نږدې 2,00,000 مثبتې پیښې وې او تقریبا 1,15,000 کسان په روغتون کې بستر کېدل. د تلفاتو ورځنۍ کچه هم تر 2,600 اوښته. د روسیې د حکومت یو چارواکي دغه واکسین دفاع وکړه چې په دغه هیواد کې جوړ شوی دی. د روسیې د مستقیمې پانګونې د صندوق مشر کیریل دیمیتریف پرون په یوه ویډیو کانفرانس کې وویل
سپوتنیک وی واکسین زموږ په اند خورا اغیزناک واکسین دی. موږ استرازینکا کمپنۍ ته هم وړاندیز کړی چې د یو بل اغیزناک درمل جوړولو لپاره زموږ د واکسین له محتویاتو کار واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې دولتي استازي د کورونا وایرس د نوې بڼې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همغږو اقداماتو بحث تکشینی. د وایرس دغه نوې بڼه په بریتانیا کې خپره شوې ده چې ګڼ اروپایي او نور هیوادونه یې اړ کړي چې له بریتانیا سره تګ راتګ وځنډوي. او روسي خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګری وزارت سباندې سل چینایي او روسي کمپني د بندیزونو هغه نوی لست ورزیاتی کړی دی چې دا کښتۍ د دغو هیوادونو له پوزونو سره اړیکې لري. په دې اقدام سره به د امریکایي مالونو او ټکنالوژۍ ته د دغو شرکتونو لاسرسی محدود شي. په دې لست کې 55 چینایي او 45 روسي کمپني شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګری وزیر د دسمبر پر 28مه په وی اعلان کې دا خبر ورکړ. دا خبرونه
احمد شیبرو خبرونه وړاندې کړل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې د سار موضوع دا ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې مرستیال مرا برادر تاییدوي چې د دې ډلې د ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیږي او مهم مشران یې هم هغلته دي. دا خبرې هغه په یو ویډیو کې کړي چې ویل کېږي په پاکستان کې ده.
هر څه را سره کړي دي، دلته زموږ سره څه پېښ شوي دي، خو بیا موږ مجبور یو چې راځو به ځکه یوازې د محدود کسان نه شي دلته، دلته زموږ تاسي ټول مشرتابه په دې ځای کې دي.
په غزنی کې د خبریالانو د ملي اتحادیه د مشر رحمت الله نیکزاد د وژل کېدو په اړه یو راپور درته خبرو. دا هم اوري چې نن د دسمبر 28مه د موقت یا لنډ مهالي حکومت له پیل سره برابر د البته په 2001 کال کې د ښاغلي کرزي په مشرۍ د حکومت رامنځته شو. دا چې دغه حکومت پلویان او مخالفین څه وایي دې ته وښیي.
د موجوده نظام بنیاد هم خپل جناب کرزی سره کې خود
کله چې حکومت څو کسانو د بنو کانفرنس نو وروسته جوړ کړ، د خلکو د فکر وکړ چې د ټول افغانستان د دوی ده.
په دې اړه هم یو راپور اوري چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي له دې تړون سره د متحدو ایالاتونو د احتمالي بیرته یو ځای کېدو لپاره تیاری نیسي. په یو تازه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو باندې خپره شوې، د طالبانو د خطر د دفتر مشر ملا برادر تاییدوي چې د دې ډلې د ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیږي او د دې ډلې مشران هم هغلته اوسیږي. د دې ویډیو کارن ایټا او سیمه نه د مشخصه، خو ملا برادر پکې هغه طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوی او په پاکستان کې درملنه روانه ده. په دې ویډیو کې ملا برادر له ټپي طالبانو غواړي چې اوسنۍ درد او تکلیف وزغمي. د افغانستان حکومت تازه په دې اړه څه نوایي؟ خو وړاندې په زلونو په پاکستان کې د طالب مشرانو اوسیدنه او د دې ډلې د ټپیانو درملنه تایید کړې ده. امید زهیرمال دغه موضوع تعقیب کړي او همداسي به له کابل له موږ سره په دې اړه جزئیات شریکوي. مهرباني.
پلمری زدل طالبانو یو مهم مشر په یو ویډیو کې د پاکستان دننه د خپل مشرانو سیدنه او د خپل ټپیانو درملنه تاییدوي. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې مرستیال دی، په یو ویډیو کې وایي دوی د مجبوریت پر بنسټ پاکستان ته ځي. دا ویډیو چې کار نیټه او ځای مشخص نه دی، په ټولنیزو رسنیو خبره شوې، خو یو شمیر رسنیو او ځینو کسانو دا د پاکستان کراچۍ ښار یو روغتون یاد کړی چیرته چې د طالبانو ټپیانو درملنه کیږي. په دې ویډیو کې د طالبانو د قطر دفتر مشر مولا برادر هغه طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوی او زیاتوي، د دوی درملنه په افغانستان کې سخت کار دی.
هر څه را سره کړي دي، دلته زموږ سره څه پېښ شوي دي، خو بیا موږ مجبور یو چې راځو به ځکه یوازې د محدود کسان نه شي دلته، دلته زموږ تاسي ټول مشرتابه په دې ځای کې دي.
په دې ویډیو کې مولا برادر لټبي طالبانو غواړي چې اوسنۍ درد او تکلیف وزغمي. هغه په خپل خبرو کې پر امریکا طالبان برلاسي بولي، خو په افغانستان کې د یو نوي نظام دراتلو هیله کوي. مولا برادر هغه ځای ته چې دی پکې ولاړ دی او خبرې کوي په اشاره وایي د سولې په خبرو کې له هر ډول پرمختګ دلته میشت خپل مشران خبروي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې ویډیو د کراوالي او ځای په اړه معلومات نه لري. خغلی محمد نعیم ازادي رادیو ته پر لګي پیغام کلی کلی په ټولینو زرسنو کې دا ډول ویډیو ښکته پورته کیږي، ولدا یې په اړه معلومات نه لري چې دا څومره حقیقت لري او په کوم ځای او څه وخت شوې ده. دا ویډیو ورسته تر دې خبريږي چې په قطر کې د سولې خبرې د دواړو لوريو په هوکړه یو شورزي وند وزندول شوې او د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د افغانستان حکومت هغه مهال وویل پاکستان د طالب پاکستان ته تا د طالب پلاوی سفر له دوی سره په مشوره شوی دی. خو اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له لږ ځنډ وروسته به د طالبانو د نوي خپرې شوې ویډیو او هلته د دوی د ټپیانو د درملنې او د مشرانو د میشتېدو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. مګر له دې وړاندې د افغانستان حکومت په ځلونو دا خبره کړې چې د طالبانو مهم مشران په پاکستان کې دي او د یو شمېر ټپیانو درملنه یې هم هملته کېږي. سنګ زیب
مننه امید زهیر مل و په دې اړه راپور راکړه چې په پاکستان ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر د سفر پر مهال د البته ملا برادر هلته د ټپي طالبانو څخلیدنه کوي او هغوی هڅوي چې د ده په خبره لا غښتلي واوسي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په غزنی کې د افغان خبریالانو د ملي اتحادیې مشر رحمت الله نیکزاد پرون په یو وسلوال برید کې وژل شو. د غزنی خبریالان وایي هغه یو زړور زیرک زړسوان د خواخوږی او د ملي فکر څښتن خبریالو. حبیب الرحمن تاثیر د رحمت الله نیکزاد په اړه باندې یو راپور جوړ کړی چې د نیکزاد په غږ پیلیږي.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را ما مراسم فاتحه خوانی برش گرفتیم و ما از طرفین درگیر خواهش داریم که خبرنگار را هدف قرار ندهند. در جامعه خبرنگار است که صدای مردم انعکاس بده.
دا در رحمت الله نیکزاد ژغدی چې د آزادی رادیو د وزل سوی خبریال محمد الیاس دایی د وژلو په خلاف یې ژغ پورته کړی و، خو دا دی چې دغه ژغ په خپله هم د تل لپاره خاموش سو. نیکزاد د دوشنبې په ورځ ماښام په غزنی ښار کې د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند په خواجه حاکم سیمه کې د خپل کور مخ ته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. رحمت الله نیکزاد خبریال وو او له شاوخوا شلو کالو څخه په غزنی کې له بیلابیلو سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو سره په رسنیز ډګر کې کار کړی وو، خو په دا وروستیو کې هم مهاله له الجزیره نړیوال تلویزیون او اسوشیټیډ پریس خبري اژانس سره کار کاوه. نیکزاد له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه په غزنی کې د افغان خبریالانو ملي اتحادیه مشر هم وو. هغه یو زړور زیرک زلسوان خواخوږی او د ملي فکر څښتن انسان وو، خو دا چې څنګه خبریال وو. په مرکزی زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي
نیکزاد یو ډیر باجرأت ډیر متحرک خبریال وو. هغو ساحو ته چې نور خبریالان نسو اتلای هغه سوجود سي نور بنو ور پام د لومړي قدم کې ځان ورسولای وو. مجموع کې ټول خبریالان د غزنی په دوه باندې راټولو ډیر منسجم ساتلی وو او یو ډیر ښه انګیزه یې ورکوله.
په غزنی کې د شلزینه خبریالانو د ملاتړ ټولنې مشره خدیجه اشرفي بیا رحمت الله نیکزاد یو صادق خبریال یادوي. دا وایي په لرې پرتو سیمو کې به یې د خلکو ګونګ ژغ ته هغه ژبه ورکوله چې په غزنی کې بل کوم خبریال توان نه درلود.
صادق خبریال وو او لیرو پرتو سیمو ته وتلل او هلته به یې د خلکو آواز وچتول. نیکزاد د هغه غږونه وچتول چې تر اوسه ډېریو خبریالانو نه و اوچت کړی.
دا رحمت الله نیکزاد د وژلو پړه د دغه راپور تر چمتو کولو پورې کومې ډلې پر غاړه نه داخستې. د هغه ورور حافظ الله په څو لنډو خبرو ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د پولیسو د څېړنې ډله تللې. له هغوی څخه به پوښتنه کوم چې جریان څه دی. نور په دې اړه څه نسم ویلی.
ټیمې بررسي رفته د ساحه از وپرسان کنیم که زیان چه رقم است. دیگه فعلا ما چیزی گفته نمیتونیم.
دولتي چارواکو تر اوسه پورې د رحمت الله نیکزاد د وژلو تور په چا نه دی پورې کړی، خو د هغه د وژلو پخلی کړی دی. وسلوالو طالبانو د رحمت الله نیکزاد وژل کېدل غندلی دي. د دغه ډلې ویان زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په غزنی ولایت کې د هیواد یو مسلکي خبریال رحمت الله نیکزاد په شهادت رسېدلی. موږ دا بزدلانه عمل په کلکه غندو او دا وژنه د هیواد لپاره یوه ځایه بولو. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب او ملاتړ ټولنو تل پر خبریالانو برید غندلی او دای پر رسنیو د بیان پر ازادۍ او ترڅنګ پر ولس برید غنلای دی. دوی وایي حکومت باید د بیان د ازادۍ لملاتړو سره یو ځای د هر هغه ګواښ مخه ونیسي چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د هرات په صنعتي نندارتون کې 15 تړونونه وشول او د سباندې 1,000,000 افغانۍ په ارزښت کې پلورل شوې دي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیان فؤاد احمدین ازادي رادیو ته وویل چې له دغه نندارتون څخه سباندې 10,000 کسانو لیدنه وکړه او د 1,200,000 افغانۍ په ارزښت بیرابیل توکي وپلورل شول. نوموړي وویل چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت به کورنیو تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف په کور دننه او بهر ورته نور نندارتونونه هم جوړ کړي. د هرات په دغه درې ورځني نندارتون کې څه باندې 100 غرفو کې کرنیستو کې لاسي صنایع او نور کورني تولیدات نندارې ته خودل شبي وو. د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر انورالحق هدي وایي د خصوصي سکتور په همکارۍ به تر راتلونکو 4 کلونو پورې افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید په برخه کې پر ځان بسیا شي. ښاغلي هدي دا خبره د البدر پوروم د چرګانو د دانې جوړولو د یوې فابریکې د پرانستنې پر مهال کړي او ویلي دي چې د همګړۍ د کال نږدې 220,000 ټنه د چرګانو غوښه تولیدیږي خو د افغانستان اړتیاوې په کال کې څه باندې 290,000 ټنه دي. د کرنې وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل چې د البدر د چرګانو د دانې تولیدي فابریکا د حبوباتو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې هم کار کوي. د کرنې وزارت وایي چې د چرګانو د روزنې د فارمونو پر وړاندې یو لوی ستونزه د چرګانو د دانې نشټون وچه لانی کمرغه د ستونزه هم هواریږي. د البدر د چرګانو د دانې تولیدي فابریکا د ورځې 140 ټنه د چرګانو دانې تولیدوي. دغه کمپلیکس د کابل ولایت د بګرامۍ پولیسوالۍ کې په 250 جرب ازمکه کې د 1,000,000 ډالرو په لګښت د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوی چې سرګونو کسانو ته د کار زمینه هم پکې برابره شوې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و او یو افغانۍ لس پوره، یو یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسی پاوند 102 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1,040 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 402 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واورېدل. اوس راځو سیمهیزې او نړیوالې موضوع ته. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون پاتې لاسلیک کوونکي له دې تړون سره د امریکا د احتمالي بیرته یو ځای کېدو لپاره تیاری نیسي. دریو اروپایي هیوادونو بریتانیا، جرمني، فرانسې او د چین، روسیې او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو مجازي غونډه کې د دغه تړون د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. نوریاس نوري په دې اړه رپورټ لري.
د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په هغه اعلامیه کې چې پرونې تر غونډې وروسته خبره کړې ویلي چې دوی چمتو دي چې له دې تړون سره د امریکا د متحدو ایالتونو بیرته یو ځای کېدو ته مثبت ځواب ووایي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې د راتلونکي کال د جنوري په 6مه به د جمهوري ریاست دنده پیلوي ویلي چې دی به له دغه تړون سره چې د نوموړي د مرستیال ولسمشرۍ په دوره کې لاسلیک شوی د بیرته یو ځای کېدو هڅه وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې وزیران له دې تړون سره د متحدو ایالتونو د بیرته یو ځای کېدو امکان ویني او دې ته تیار دي چې ښه هرکلی یې وکړي. د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز یو ځل بیا له دغه تړون نه د واشنګټن پر وتلو ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. له 2013 کال وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له دغه تړون څخه وتلی او پر ایران بیرته سخت بندیزونه لګولي، د دغه تړون درې واړو اروپایي لاسلیک کوونکو ډېرې هڅې کړې چې هغه خوندي کړي. ایران هم له خپله اړخه په منظم ډول د دغه تړون له ژمنو سرغړونې ته دوام ورکړی او په اټومي تاسیساتو کې د سنتریفیژونو د فعالولو او په لوړه او زیاته پیمانه د یورانیمو پخولو ته دوام ورکړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلی چې دای به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي که ایران په دې تړون کې پر کړو ژمنو ودرېږي او د اندېښنې وړ پر نورو مسایلو لکه د ایران د لرې واټن یا بلستیک توغندیو د پروګرام او په سیمه کې له نیابتي ډلو د ملاتړ په اړه به وروسته د خبرو له لارې توافقات وشي. ایران ویلي چې د مزایلو پر پروګرام او پر سیمه ییز سیاست بحث نشي کېدی او واشنګټن او درې اروپایي هیوادونه دې لومړی د اټومي تړون ژمنې عملي کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تر غونډې وروسته په یو ټویټ ولیکل چې پر شوي تړون بیا د خبرو مسأله منتفی ده او ټینګار یې وکړ چې ایران به له نوي تړون سره موافقه ونه کړي. داسې بریښي چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د دې نظر پلوي کوي چې مخکې له دې چې نور ډېرې پیچلې او لانجمنې مسلې راپورته کړي، باید په لومړي ګام کې هغه څه چې له دغه تړون نه پاتې دي هغه خوندي کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس په برلین کې خبر اعلان ته وویل چې دوی په یوه څلور لاره کې دي او زیاته کړه چې د دغه تړون برخلیک به په راتلونکو اونیو او میاشتو کې وټاکل شي. ماس دغه راز وویل د بایدن لخوا له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره د یوې ښې فضا د رامنځته کېدو لپاره باید له ټولو لورو نور هغه تکتیکي مانورونه ودرول شي چې په وروستیو کې ډېر لیدل شوي او وضعیت یې لا کړکېچن کړی دی. د هغه په وینا دغو مانورونو دغه تړون لا زیانمن کړی دی.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم.
ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې هم له نسیم شفق اورو.
ویسا ورځپاڼې په افغانستان کې د چاودنو، غلاو او هدفي وژنو زیاتېدو ته په اشاره لیکلي چې د غبریدونو د خلکو روحي حالت سخت زیانمن کړی او اکثر افغانان فکر کوي چې ځان او مال یې په دوامداره توګه د یو نامعلوم دښمن لخوا ګواښل کیږي. ورځپاڼې اندېښنه ښودلې چې د اوسنیو وژنو او چاودنو یو خصوصیت دا دی چې څوک یې مسؤلیت په غاړه نه اخلي او تر اخره ګونګ پاتې کیږي. لیکوال ټینګار کړی چې همدغه ګونګوالی د عامو خلکو ذهني حالت ډیر خراب کړی، ځکه په خبره یې هیڅ وړاندوینه نشي کېدی چې پیښه به چیرته کیږي او هدف به یې څوک وي. افغانستان ورځپاڼې د دغه هیواد د سولې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې د هند د تحرکاتو له امله د سولې پروسې د زیانمنېدو خبره یې کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان تل د نورو هیوادونو د ګټو قرباني شوی او هر ورځ یې بیه پرې کوي. دغه ورځپاڼې دغه شان د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وروستۍ څرګندونې هم راخیستي چې ویلي دي د افغانستان دولت کولای شي چې د مخالفو ډلو د مقابلې په هدف د فاطمیون له ډلې ګټه واخلي. لیکوال اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو هیوادونو د چارواکو ضد او نقیزې څرګندونې په ګوته کوي چې افغانستان یو نوی کړکېچ ته د تلو په حال کې دی. او صبح کابل ورځپاڼې پر حکومت نیوکه کړې چې په افغانستان کې د سانسور او د اطلاعاتو د محدودولو په هڅه کې دی. ورځپاڼې د ولایتونو د ویندویانو په خبرو بندیز د قانون خلاف عملیات کړی او لیکلی دي چې والیان د ویندویانو دنده نشي ترسره کولی او په ډیرو حالاتو کې والیانو ته د خبریالانو لاسرسی ناشونی یا ډیر ستونزمن وي. ورځپاڼې ادعا کړې چې د افغانستان حکومت د دې لپاره چې د اطلاع رسولو لپاره د خبریالانو لاسونه رالنډ کړي ډېرې لارې ازمویلي چې دا وروستی اقدام هم یوه ښکاره بېلګه ده. د لیکوال په وینا حکومتي چارواکي تر ډېره هڅه کوي چې اطلاعات په خپل وخت د رسنیو په واک کې ورنه کړي چې له دې عمله تر ډېره مسایل زړیږي او مخاطب لپاره موضوع خپل ارزښت له لاسه ورکوي.
د دسمبر 28مه په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ د لنډمهالي یا موقت حکومت د کار لپیل سره برابر ده. د بند هوکړې په بنسټ ښاغلي کرزي په 2001 کال کې د شپږو میاشتو لپاره دا شان یو حکومت د چارو واګې په لاس کې واخیستې. که څه هم حامد کرزي ته نږدې کسان د هغه له کړنو ملاتړ کوي، خو یو شمېر سیاسي څېرې پرې نیوکې هم لري. امید زهیرمل په دې راپور کې د حامد کرزي د لنډمهالي یا موقت ادارې لاسته راوړنو، ننګونو او فرصتونو ته کتنه کړې.
په 2000 لومړي میلادي کال کې د طالبانو پر رژیم د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو برید او د دې ډلې د حکومت له پرځېدو وروسته افغانستان د تاریخ یو نوی پړاو ته دننه شو. د افغانستان یو شمیر سیاسي او پوځي مشران هغه مهال د آلمان په بن کې سره راټول شول او د یو لنډمهالي حکومت یا موقت حکومت د جوړېدو په اړه یې خبرې پیل کړې. بالاخره د یوې هوکړې پر بنسټ حامد کرزی د دغه حکومت مشر وټاکل شو. خغلی کرزی د 1948 لمریز کال په جدي میاشت کې له برهان الدین رباني څخه چې د مجاهدینو د دولت مشر و حکومتي چارې په لاس کې واخیستې. د سرحدونو او قبایلو په چارو کې د حامد کرزی پخوانی سلاکار شهزاده مسعود لنډمهالي حکومت له لاسته راوړنو ډک بولي.
ټول کارونه د صفر نه شروع کړل، یعنې په دې معنا باندې چې د موجوده نظام بنیاد هم په خپله جناب کرزی سر کېښوده. د نړیوالو جلب توجه د افغانستان خواته راجلب کړل، فراوان کومکونه وشل او په عین زمان کې خطر لاسته راوړنې په معنوي لحاظ باندې د ملي وحدت راوستلو چې دا وړتیا په جناب کرزی سر کې وه.
خو پر ښاغلي کرزی نیوه کې هم شته. صفیه صدیقی چې له هماغه مهال چارې څاري وای د حامد کرزی د لنډمهالي یا موقت حکومت پر مهال نامنی پراخه شوه.
کله چې حکومت څو کسانو د بنډو کانفرنس نو وروسته جوړ کړ، د خلکو د فکر کې چې د ټول افغانستان د دوی ده، نو بنان کله چې کورنۍ جوړښت رامایسته شو، کله چې تنظیمي جوړښت رامایسته شو، خلک له نظره وغورځید.
خغلی کرزی لنډمهالي یا موقت حکومت سربیره د انتقالي او د 25 کلنو دورو لپاره د افغانستان ولسم شرو په خوونیزه، روغتیا، بشر حقوقو، بیان ازادي او په ځنګړي ډول مطبوعاتو، بیا رغونې او اقتصادي برخه کې یو شمیر داسې کارونه شوي چې د حامد کرزی د واکمنۍ له مهمو لاسته راوړنو ګڼل کیږي. د خغلی کرزی د واکمنۍ پر مهال افغانستان وتوانید چې د نړۍ له هیوادونو سره خپلې اړیکې بیا ورغوي او دغه شان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر نږدې 3.5 لک ته لوړ شو. که څه هم د امریکا په مشرۍ نړیوالې ټولنې د افغانستان په بیا رغونې او نظامي برخه کې میلیارډونه ډالر لګښت وکړ، خو نیوه کشته چې ډېرې پیسې د زیربنایي پروژو پر ځای شخصي جیبونو ته ولاړې او تر دې چې افغانستان د نړۍ په کچه لومړی فاسد هیواد وبلل شو. خغلی کرزی د ستونزې د حل لپاره له فساد سره د مبارزې څو مهمې ادارې جوړې کړې، خو دې کارونو پایله نه درلوده. د حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال له فساد سره د مبارزې عالي اداري رئیس حسین فخری وایي هغه مهال له فساد سره مبارزې سیاسي او نمایشي رنګ خپل کړ.
دولتی مقامات اکثرا اغا زورمندان و قماندانان و اغوی هیس کلا به قانون تمکین نکاوه. مبارزه فکل نهادون تشکیل و سو سارنواله هم فعال و سو اخو هم دا اقدامات دیو گزینشی و سیاسی و اوخه نتیجه ندرلود.
خغلی فخری زیاتوی له اداري فساد سره مبارزې د حکومت سیاسي ملاتړ نه درلود او پورا امکانات هم نه ورکول کېدل. له اداري فساد سره لټکنۍ مبارزې سربیره د سولې بې پایلې هڅې، اقتصادي بې ثباتي، د نشئی توکو کښت او قاچاق او د یو بریالي بهرني سیاست نشټونه هغه ټکي دي چې د خغلی کرزی د واکمنۍ په ټولو دورو کې منتقدین ګوته ورته نیسي. په ټولنه کې هم د حامد کرزی د محبوبیت او د نیوکو ګراف له یو او بل کم نه دی. سبیح الله محمد حضرت د خغلی کرزی د لنډمهاله حکومت په اړه وایي:
فسق فساد نو، قتل بک نو، مردم کشی بک نو، مردم آزاری بک نو، ټول آبادی دا ماګه مونږ پاتو دا بین نومینال فساد ه فساد وکي. پیسې راتلی په افغانستان کې نه مصرفېدلې، څو یوې خوا ته تللی او څو بلې خوا ته تللی، خلکو جوګوته وغورځېد.
د حامد کرزی لتیار لسکلنې دورې وروسته محمد اشرف غنی د ملي والی حکومت په جوړولو سره د قدرت واګي ترلاسه کړل. د واک ترلاسه کولو وروسته ولسمشر غنی وویل یو فاسد دولت ورته په میراث پاتې دی او هڅه کوي چې کنټرول یې کړي.
تاسو لا پیغامونو
زه د لوګر ولایت بیا درې ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې يم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت بیا درې ولسوالۍ د محلي پولیسو مالی چې دا کوم ماشونه چې د محلیانو راباس دا 15 میاس روانه ده چې یو ماشه حواله کړی دا عبدالله عسکر ډیر سخت ضرورت لري، مریضانې دي، واورې پیسوي، کور کې خرچه نه لري. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي د لوګر ولایت بیا درې ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم ماشونه یې سار دي ضرورت لري مشکل لري دغه مونږ ته حواله لوخرا کولونو یو جهان مننه والسلام.
زه رحمت خان د تورخم استاس په دې کې کوم ریزه چې کومه د دولتي غټو مقاماتو نه مدا غوښتنه ده چې کوم سکینر راغوښتل شي لته د کورونا د فاره په کار دا ده چې په تورخم کې دا سنتي مسافر ته وړاندې شي او دا سکینر ولګيږي. باید زر ته زر کوم چې مسافر زی باید هغه چک شي او باید د کورونا ټیسټ ولوي شي. دا زاوی را دونه مننه کوم. السلام علیکم.
زه
حاکم نه د کندهار ولایت د امن ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د اوسلو طالبان او د حکومت په مداوا هیله ده چې خیر د اوربند وکړي او سوله وکړي. د دغه بېچاره ولس لپاره سوله خیر په په هېواد کې به مو امن وي او په سوله کې به ټول ژوند کوي. د دواړو د خیر غواړو خیر د سوله. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ